افغانستان کې د سحر او بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته سهارنی خبری مجله ده. لدې سره د ازادي رادیو دوه ساعته خبرونه پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې په راپورونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادعا رد کړې چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستلې وه. نن شنبه ده، د لیندیا قوس لسمه د دسمبر میاشتې اوله. د هلمند والی وی د ایران او پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسله والو طالبانو د پروژې په توګه ګټه اخلي. د هغو دریو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شوني امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه حمله کې وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوې کتنه لغوه کړې، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د هلمند والی وایي د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسله والو طالبانو د پروژې په توګه ګټه اخلي. تورن جنرال محمد یاسین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې وسله والو طالبانو ته د ایران سخت وسلې ورسیږي.
دغه اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعض او دفترونه او داشیان په مخفیانه او پټ او یو بل نوم بل فعالیت لري.
شغل یاسین ویل چې له ایرانه د وسلو او چاودیدونکو موادو د انتقال او د بهرنیو وسلوالو د تګ راتګ لارې له نیمروز ولایت څخه په برمچک کې د هلمند هغو شمالي ولسوالیو ته رسیږي چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک د پنځمې په ورځ په واشنگټن کې د ایران سخت فجر راکټونو ټوټې خبرلانو ته وښودل چې د ده په خبره د افغانستان ملي اردو په هلمند کې له طالبانو ترلاسه کړي. خو قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، پرون په اعلامیه کې دغه راپورونه بیا اساسه وبلل. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتې شوني امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وژل شوي وو. د روان میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د دغو جسدونو د پاتې شونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنۍ غړي په دالاویر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغونډ شوي وو. دغه درې پوځیان تیره سیشنبه په غزنی ولایت کې چې ویل کیږي طالبان پکې فعال دي، د سړک غاړې بم په چاودنه کې وژل شول. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګزڼ یا پولیو په وایرس د اخته کوچنیانو شمیر د تیر کال پرتله دوه برابره زیات شوی دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې سږ کال د پولیو 99 پیښې ثبت شوې، خو تیر کال یې شمیر لس و. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو او له واکسین سره د مخالفت له کبله ډېر کوچنیان له واکسین څخه محروم سوي. پولیو وایرس تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو کې د فلج او حتی مرګ سبب کیږي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له ځینو غړو سره د جنسي او فزیکي تشدد د ادعاو په اړه څېړنې کوي. فیفا بریتانوي ورځپاڼې ګارډین ته ویلي چې حتی د ځینو ښځینه فوټبالیستانو د امنیت په اړه له ملګرو ملتونو سره خبرې کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښځو د برخې مخکنی مشر خالدې پوپل، د لوبډلې غړې مینه احمدي او شبنم مبارز او روزونکي کیلی لینزي ګارډین ته ویلي چې د نجونو د ملي لوبډلې ځینو غړو ته د جنسي تجاوز او فزیکي تشدد علاوه د مرګ ګواښ هم سوی. خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر دغه ادعاوې رد کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوې خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان سوې کتنه وروسته له هغې لغوه سوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین ماڼوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ټرمپ ویلي په یوه مناسب وخت کې به له خپل روسي سیال سره وګوري. په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې په څنډه کې له امریکا غږ وی او ای سره په مرکه کې ولسمشر ټرمپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوي تجارتي تړون هم خبرې کړې دي. په پام کې و ډونالډ ټرمپ نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. کرملین ویلي چې د دوی ترمنځ خبرو شایي دوه ساعته وخت نیولی. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي څارونکي لیرانه غواړي چې د بشري حقوقو هغه مدافعان چې له اجباري حجاب سره د مخالفت لکبله زندان سیوی خلاص کړي. هغه په یو غټ بیان کې چې وړ مورس بور سوی ویلي، موږ د ایران له حکومت غواړو چې په بیړني ډول هغه فعالان چې د ښځو د حقوقو دفاع کوي له زندانه خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څارونکو په ځنګړي ډول د فرهاد میسمی د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. فرهاد میسمی په ایران کې د هغو ښځو ملاتړ کړی و چې د اجباري حجاب له قانون سره مخالفت کوي. دی په جولای میاشت کې ونیول سو. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی سیون ویلي چې روسیې په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې او له روسیې غوښتنه کړې چې څلورویشت اوکراینی ماڼوګان هم ژر تر ژره خوشې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او په جی سیون کې د اروپایي اتحادیې عالي رتبه استازي پر روسیې غږ کړی چې د کرچ په تنګي کې د بیړیو د قانوني تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلداري بیا په بېساري ډول ولیدلې ده. پرون په نړیوال مارکیټ کې یو ډالر په 133 پاکستاني کلدارو تبادله کېده. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د ځان د ژغورلو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه 6 میلیارد ډالر پور واخلي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د کلاش په نوم کوچنۍ ټولنه د نړۍ په هغو ارزښتمنو میراثونو کې شامل کړي چې باید خوندي وساتل سي. د ملګرو ملتونو د سازمان تعلیمي، ساينسي او کلتوري ادارې یا یونسکو ویلي چې د اقلیت ټولنه باید په بیرني ډول خوندي سي. کلاش د خلکو یو کوچنۍ ډله ده چې له نورستان سره نږدې د پاکستان په غرنیو سیمو کې اوسي او ځانګړي کلتوري او مذهبي دودونه لري. تاسو آزادي رادیو ته ورئست. خبری راپورونه کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل ادارات کړ چې ویلي و په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستلې. افغان حکومت وایي
هر هغه پروسه په هغې کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کی مونږ هغه شي کې اشتراک.
د کندهار او اروزګان په ناامنو سیمو کې ولسی ځواک ځای پر ځای کیږي،
نو ان شاء الله هلته به ډیر مثبت نشي جوار کی، ځکه چې په خپل منطقه کې دغه اردوی منطقوي چې اوس پله کیږي هر صورت ملمیږي.
د هلمند والی مو د هغو راپورونو په اړه پوښتل چې ویل کیږي ایران وسلولو طالبانو ته وسلې ورکوي.
نو دا د همسایه هیوادونو نه دي او همدارنګ داسې معلوماتونه راتله چې کله ناکله د دوی هغه تخنیکران هم په دغه ساحو کې تلو راتله خو د سیار شکل باندې ګرځېده راغله.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو له روسیې غوښتنه کړې ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت ماڼوګان او کښتۍ خوشې کړي. د ژوند په رنګونو کې اوري
چون د معلم ته ډېره توجه نشته، په دې خاطر نو د ژوند مرحله تاسو پوښتنه وکړه داسې بهتر حالت کې نه دی. نو
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. د ازادي رادیو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادعا رد کړ چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو ته په عکس العمل کې خبریالانو ته وویل چې مسکو یوازې د مرستې نیت لري. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیه د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او مسکو یوازې واړي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د خبرو او مذاکرو لار پیدا کړي. زخاروا ویلي دا چې روسیه د مسکو د غونډې مشري د افغانستان حکومت ته نوه ورکړې دا معنا نه لري چې هغوی د افغانستان د خپلواکۍ په اړه شک کوي. د روسیې د رسمي خبری اژانس انټرفاکس په حواله ماریا زخاروا ویلي چې مسکو د افغانستان د دولت د ځای ډکولو هڅه نه ده کړې، بلکې غوښتلې چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د مخامخ خبرو زمينه پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اول وار د 2018 میلادي کال د اپریل په 14مه د مسکو فارمټ مشورتي غونډه جوړه کړه او هغو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړه چې د روسیې له نظره د افغانستان د لانجې له سیاسي حل سره دلچسپي لري. غونډې ته د افغانستان، هند، پاکستان، چین او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو په ګډون د 11 هیوادونو استازي وربلل شوي وو. د مسکو فارمټ دوهمه غونډه د سپتمبر 14مې ته پلان شوې وه. خو د رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اګست په 28مه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې او موافقه وسوه چې غونډه وځنډول سي. بلاخره د دې سلسلې دوهمه غونډه د نومبر په 9مه جوړه شوه. د افغانستان حکومت چې تل یې په دې اړه زړه نازړه خبرې کولې، بلاخره وویل چې ګډون نه پکې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی ورواستاوه. د امریکا حکومت هم وویل چې په مسکو کې خپل یو ډیپلومات به د کتونکو په توګه غونډې ته ورولېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي ورغلي وو. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په وروستیو کې له شمشاد ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې د افغانستان حکومت د مسکو غونډې ته رسمیت ورنکړ ویلي:
هر هغه پروسه په هغه کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کی مونږه هغه شي کې اشتراک نه.
په دې اړه په خبرګون کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروه پرون خبریالان ته وویل د افغانستان د حکومت د دې خبرې جواب چې څوک د هیواد خپلواکي له شک سره مخامخ کوي د روسیې په فدراسیون کې نشته. د دې جواب منلو لپاره باید هغوی بلې قارې ته متوجه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په مسکو کې وروستۍ غونډې ته په اشاره کې ویل چې د افغانستان پلاوي ته د غونډې د نورو ګډونکوونکو په څیر او مساوي موقع ورکړ شوی و.
په کندهار او روزګان کې د لومړي وار لپاره د ملي اردو سیمیز ځواکونه ځای پر ځای کیږي. دغه ځواکونه چې اوس یې روزنه روانه ده د سیمې له خلکو جوړ دي او د دفاع وزارت په چوکاټ کې به فعالیت کوي. صادق رښتینی د پوځي زده کړو دغه یو مرکز ته ورغلی.
د ملي اردو محلي ځواکونه دلته د جنوب د 215 متل کلي اردو پر روزنیز مرکز کې پوځي تکتیکونه زده کوي. دغه سرتیری به تر پوځي زده کړو وروسته د لومړي ځل لپاره په دوو جنوبي ولایتونو کندهار او روزګان کې ځای پر ځای سي. د سیمې له خلکو جوړ دغه ځواک به د ملي اردو سرتیرو سره په ګډه په خپلو سیمو کې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. په جنوب کې د 215 متل کلي اردو د روزنیز مرکز قومندان ډګروال فیض الدین کاکړ وایي چې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو دوه ټولې به ډېر ژر د روزګان په مرکز ترین کوټ او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې ځای پر ځای سي.
دوه ټولې هم پیلن موږ د تعلیمات لاندې لرو چې یو د ترین کوټ د ولسوالۍ ټولې ده او یو هم د پنجوایي د ولسوالۍ. یعنی په داسې لنډ موده کې د دوه هفتو یا درو هفتو په جریان کې دوی هم فارغ کېږي خپل خلکو کلو د خدمت لپاره دوی حاضر دي او ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده.
کاکړ وایي د ملي اردو سیمه ییز ځواکونه چې د ملي اردو غونډې د ټولو پوځي تاکتیکونو سره به بلد وي د جنوبي ولایتونو د امنیت د ټینګښت په برخه کې به مهم رول ولوبوي. نوموړی وایي د سیمه ییزو ځواکونو ټولو کمانډه به د ملي دفاع وزارت په غاړه وي. که څه هم د دغو ځواکونو د چلند په اړه خلک اندېښمن دي، خو په پوځي روزنه بوخت د سیمه ییز ځواک دوه غړي محمد عثمان او عطاالله تل وایي چې د هغو ډلو په وړاندې مبارزه کوي چې د خلکو ژوند او ثبات خنډ پېښوي.
محلي اردو خو نور ډېر ښه دي، دا خپل کوڅه او خپل کور خپل کلی ټول ورته منمیږي، ټول خلک پیژنو. ورې موږ خراب سړی مراته منمیږي، سم سړی مراته منمیږي، ګرد مشته منمیږي. دغه ما علاقه ده، دغه مو کلی دي، دغه مو وطن دی. خدای نه کړه چې معنا پر موږ باندې کوم حمله یا کوم داسې مشکل راشي، هر څوک موږ سره مرسته هم کولی شي.
انشاءالله ډېر مثبت نتیجه ورکوي، ځکه چې دا یو نوی پړاو دی چې پاتې شوی دی. نو انشاءالله هلته به ډېر مثبت نتیجه ورکوي، ځکه چې په خپله منطقه کې دغه اردوی منطقه وي چې اوس پاتې کېږي، هر څه ورته معلومیږي.
افغان حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ ته اعلان وروسته ویلي چې د امنیت د لا ټینګښت په موخه به په ټول هیواد کې د ملي پوځ د متقاعدو افسرانو په ګډون یو نوی سیمه ییز ځواک رامنځته کړي چې د وسلوالو ډلو پر ضد به له نورو ځواکونو سره په ګډه مبارزه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو دا نیم ساعته خبري مجله تر اونې بجو دوام کوي. سید قادر جلالوف راته په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. اوس به صفی الله ستنګزی راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز رسپانی په تیر یو اونۍ کې د افغان ملکانو او دولت پلوی ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د نومبر له 23 تر 29 په یو اونۍ کې نه هاتیا دولت پلوی ځواکونه او 53 ملکان وژل شوي. نیویارک ټایمز دا په تیر یو اونۍ کې د وژل شوي خلکو تر ټولو لوی رقم بولي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د ور اړولو ادعا کړې. نیویارک ټایمز لیکلي په نه هتیا وژل شوي کسانو کې د امریکا هغه درې ځانګړي عسکر هم شامل دي چې د سړک غاړې په یو ماین چاودنه کې هدف ګرځېدلي. ورسپاڼې دا په پوره کال کې د امریکایي عسکرو لپاره یو درنه مرګ ژوبله بللې. په مقاله کې د هلمند هغه هوایی برید ته هم اشاره شوی چې پکې د لیکوال په خبره د یوې کورنۍ 22 غړي وژل شوی. ام اس ان خبرونه لیکلي استرالیا میشتو افغان هزارګانو په افغانستان کې د هزارګانو د وژنې په خبرګون غک پورته کړ. دوی د همدې اونۍ په دوشنبه ورځ په پلازمینه کانبرا کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته ټول شي او د افغانستان د طالبانایزیشن د مخنیوي شعار یې ورکاوه. دغه افغان هزارګانو چې د ام اس ان خبرونه په لیکنه اکثرا په افغانستان کې نږدې کورنۍ غړي او خپلوان لري، له دولت غوښتي چې د هزارګانو د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدام وکړي. د نومبر په لومړیو کې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې طالبانو پراخ دونه کړی چې د ریپورتونو په اساس لکتر لګه درش په ملکان وجل شوی او زرګونه نور لخپل کورونو تخت تاړ شوی. د ام اس ان په دې مقاله کې د استرالیا د ملبورن ښار دی وو اوسیدونکو ساجد عسکری په حواله لیکل شوی، کله چې هزارګان په نخکیږي موږ درد حس کوو ځکه همدا شرایط په موږ هم تیر شوی. ام اس ان خبرونه لیکلي استرالیا میشتو افغان هزارګانو د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن ته یو پرانیستی لیک هم استوله. په دغه لیک لاغه غوښتل شوی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی اداره او د ناتو قاتم لاټړ ماموریت وه څویڅو د هزارګانو امنیت خوندې کړي. د استرالیا دفاع وزارت د دغه غوښتنو په جواب کې ویلي استرالیا د افغان جګړې د ختمولو لپاره د افغان حکومت له هڅو قوي ملاتړ کوي، څو د هزارګانو په شمول ټول جنگ ځپلي افغانان د آرامۍ سا واخلي.
د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استازي براین هوک پر ایران بیا تور پورې کړی چې په افغانستان، یمن، بحرین او د منځنی ختیځ په نورو هیوادونو کې وسلولو ډلو ته جنگي تجهیزات ورکوي. براین هوک د پنځمې په ورځ په واشنگټن کې د ایران سخت فجر راکټونو ټوټې خبریالانو ته وښودې او وی ویل چې د افغانستان ملي اردو په هلمند کې دغه ټوټې له طالبانو ترلاسه کړي. فرشته جلالزی د هلمند لوالي تورن جنرال محمد یاسین سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې هلمند ته د ایران وسلې څنګه او له کومو لارو ورځي.
تقریبا دغه یو کال یا دو کال شاوخوا د اطلاعاتو معلوماتونه د امنیتي او کشفي ارګانو له خوا راځي چې یو مقدار مهمات او سلاح او مواد منفجره د همسایه هیواد ایران نه طالبانو سره بل علاوه چې د پاکستان راځل د ایران هم کومکونه کیږي. بیا په دې رابطه مختلف سلاګانې ونیول شولې چې د دافي هوامو کلاشنکوفونه مو دراز د نو فیاسی نه پرونه مو هوان او د هوان مرمه او بلا خره یو رقم دوربرد راکیټونه دي چې دغه راکیټونه اکثر هغه نشان او پلیټونه د شینې لمان زتلی او شینه معلوم نشي. نو بیا قرار د معلوماتونه چې کشفي ارګانو او تخنیکی همکارانو دا ویلي چې دا نوې راغله او نوې د افغانستان جنگ ته داخل شوی، نو دا د همسایه هیوادونو نه دي او هم دا رنګل شي معلوماتونه راتله چې کله ناکله د دوی هغه تخنیکران هم په دغه ساحو کې تلو راتله خو د سیار شکل باندې ګرځېده راغله.
آیا تاسو فکر کوئ چې په ایران کې دا کار په سیستماتیک ډول کیږي او که فکر کوئ چې دا به لکه منفردي واستوالي ډلې به وي او یا به مثلا مخرب گروپونه وی چې دا کار کوي، تاسو څه نظر لرئ؟
تورنشي گروپونه د پروژې شکل باندې هغه خپل هغه هیوادونه چې په یو هیواد کې خپل اهداف لري نو هغه اهداف د پاره د تورنشي ډلې استعمالیږي. لکه همدغه چې طالبان دي، طالبان د پاکستان د پاره مفاعلتونه کوي او همدارنګ اوس ایران هم د خپل اهداف د پاره د دلته په زمنګ هیواد کې استعمالیږي. تا نور هیوادونو هم نشد کړی چې دغه طالبان یو پروژې شکل د پیسو په مقابل کې د افغانانو د پاره استعمال شي. دا چې په خاطر روسي ډلې د پاکستان را دی او اوس هم مرکزونه کوټه کې، پېښور کې، میرامشاه کې، ان تر کراچۍ پورې موجود دي. د دې ترڅنګ د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو باج او دفترونه او داشیان په مخفیانه او پټه او یو بل نوم بل فعالیت لري. نو څه معلومیږي چې د دې رهبرانو مو یو تعداد رهبرانو چې ایران تم د تداوی او مرزي او د نور شانو د لپاره د اطلاعات مطابق
خود دې په خاطر چې نورم موږ دقیق کو کشفي ارګانونه په دې کار کوي چې نورم تجدید.
والی صاحب، تاسو په هلمند کې خپل په کومو ولسوالیو کې فکر کوئ چې د ایران دغه ملاتړي ډلې به دغه وسوالي ډلې به ډېرې فعال وي؟
عمدتاً د دې رفت آمد او لارې مواد منفجره او سلاح مهمات چې انتقالیږي د روبات د نیمروز د سرحد نه برانچې ته د برانچې له طریقه دې خواته، او دلته شمالي ولسوالۍ چې اکثره اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، په دغه ساحو کې هم بهرني خلک او هم دغه سلاحګان او مهمات او مواد منفجره راځي او همدلته جوړیږي، او بلاخره خصوصا دغه آخر مقناطیسي ماینونه چې جوړ شوي دي اکثره د همدې هیوادونو نه مواد منفجره راغلي.
آیا تاسو له کابل سره خبرې کړې دي چې مثلا له ډیپلوماتیکو چینلونو نه دا مسله د ایران له حکومت سره مطرح کیږي؟
زمونږ کشفي ارګانونو خپل وظیفه اجرا کړې، کېدای شي زمونږ رهبری هم په دې موارد ملاقاتونه او متواتر کړي او خپل اندېښنې ښودلې.
د ایران سره مشکل د څومره جدید څومره ستره ده؟ د دې وضعیت دغه د مشکل څونه غټ دی ستاسو له نظره؟
په مجموع کې ما درته ویلي، په مجموع کې په طالبان یو پروژه شکل استعمالیږي، او د مخالف هغه هیوادونه چې خپل اهداف زمونږ په هیواد کې ګوري د هغو په د پروژې په شکل دوی استعمالوي. مګر زمونږ امنیتي او دفاعي ارګانونه په کلکه دفاع کړی، مونږ په دې اخرو کې دښمن ته ډېر شکست ورکړی، او د هلمند خلک هم په دې پوهېږي چې دوی نور د وطن او د دې خاورې دپاره نه، بلکې خپل مقدار پیسو د پیدا کولو دپاره په دې خاوره کې جنګېږي.
والي صاحب، تاسو د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه مامور یاست، تاسو د یو ولایت لپاره د افغانستان د حکومت نماینده یاست، هغه همدغسې ولایت لکه هلمند. اوس چې افغانستان حکومت د طالبانو سره سوله کوي او مذاکره کوي او خبرې کوي، او تاسو وایاست چې طالبان په یو پروژهي شکل باندې ځینې هیوادونه د تخریب لپاره استفاده کوي، نو دا مسله به څنګه؟
د افغانستان دولت خپل د سولې پروګرام مخکې اعلان کړی او اوس تاسو ولیدل چې بیا هم یو ځل اعلان شوی دی. موږ د افغانستان د اوسنۍ وضعیت جنگ لاره نه بولو، فقط یوازنه حل لاره سوله دی، او د سوله په خاطر د افغانستان حکومت په ملي، بین المللي او منطقوي سطح کې خپل حرکتونه او فعالیتونه شروع کړي دي او ورکړي، او حتی ټول دې ته اماده کړي چې د سوله د لارې نه خپل کار وکړي.
تاسو وایئ چې طالبان یو پروژه ده، نو بیا
ګوره تروریستي ډلې به خپل منابع لټوي تر هغه پورې چې دوی غواړي خو د خلک اوس دې ته لیواله دي چې سوله راشي. کله چې خلک لیواله دي لګکه طالبان هم مجبور مکلف دي چې د خلکو زغو طلبای کوي.
د هلمند والی محمد یاسین ول آزادی رادیو سره په مرکه کې.
ویوا لا لیبرتا،
بو سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق. I am always going to put America first.
رفراندوم شورت
is not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 ویلي چې روسیې په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې او غوښتنه کړې چې روسیه باید ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت ماڼوګان خوشي کړي. د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې او څلورویشت بیړۍ چلوونکي یې برمته کړل. د امریکا ولسمشر د دې کار په عکس العمل کې د روسیې له ولسمشر سره د کتنې پلان لاغو کړ. نور جزئیات له فرشته جلال عزیز حوری.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډ بیان کې ویلي چې د اوکراین پر ضد د روسیې د اقداماتو په سیمه کې کړکیچ په خطرناک ډول زیات کړی دی. د تیرې شنبې پورز د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې، شپږ اوکراینیان زخمیان او څلورویشت تنه یې برمته کړل. هغوی هم داراز د اوکراین درې بیړۍ ونیولې. د امریکا د متحدو ایالاتو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیه عالي رتبه استازي پر روسیه غږ کړی چې د کرټ په تنګناکي د بیړیو د تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. په دې اړه په بیان کې ویل شوي روسیه هیڅ ډول توجیه نه لري چې د اوکراین د بیړیو او بیړۍ چلوونکو پر ضد له پوځي زوره کار واخلي. د ډلې ټینګار کړی چې هیڅکله به د روسیې له لوري د کریمیا ټاپووزمې اشغال او په زور د روسیې له خاورې سره د دې سیمې یو ځای کولو ته رسمیت ورنه کړي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د خپلواکۍ ملاتړ لیده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د دې وضعیت په اړه په خبرګون کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د کتنې پلان لغوه کړ. ډونالد ترامپ پرون د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بونس آیرس کې وو. هغه د اوکراین پر ضد د روسیې د وروستیو کارونو په اړه خبرې اعلان ته وویل: موږ له دې خوشحاله نه یو او هیڅوک نه دی ورباندې خوشحاله. هیله من یو چې ژر به هغوی دا مسأله حل کړي، ځکه زه له ولسمشر پوتین سره د کتنې په تمه یم. خو د کتنې د لغوه کولو اساسي دلیل هغه چلند و چې له بیړیو او بیړۍ چلوونکو سره شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د نومبر په 9 پر ناټو تړون چغو کړ چې د آزاق سمندرګي ته خپل بیړۍ ورواستوي او د اوکراینی بیړیو د دفاع لپاره مرسته ورسره وکړي. هغه د جرمني د بیلد رسپانس سره په مرکه کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یوازې د زور په ژبه خبرې کوي او هیله یې څرګنده کړه چې اروپایي هیوادونه به د اوکراین د ملاتړ لپاره کلک ګامونه واخلي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه.
تاسو زه د رادیو تواجست د همدغه خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له وسلولو طالبانو د پروژې په توګه کار اخلي. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتیشونی امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په 14 کې وژل شوی و. دوی د سیشمې پرز په غزنی کې د سړک غاړې بم په 14 کې ووژل سول. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزن یو پولیو په وایروس د اخته کوچنیانو شمیر د تیر کال په نسبت تقریبا 2 برابره زیات شوی. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د ځینو غړو سره د جنسي او فزیکي تشدد د ادعاو په اړه څېړنې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوي خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څارونکي له ایران غواړي چې د بشري حقونو هغه مدافعان چې له اجباري حجاب سره د مخالفت له کبله زندان استوي خوشي کړي. او د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارې بیه په بیساري ډول لیدلې ده.
دا ژوند رنگونه
پلوم دي سر کې چیرې تستان راو پیژنې؟
قیس انور زم یو تن خوبون کوي.
څنګه دی ژوند؟ څنګه تیریږي؟ تدریس ورکول دلچسپ کار دی که
چون دی معلم ته ډیره توجه نشته، په دې خاطر نو د ژوند مرحله ته سپختنه وکړه. د سې بهتر حالت کې نه ده نو.
څومره وخت کېږي تاسو تدریس وکړئ؟
تقریبا 14 کال کېږي.
14 کال کېږي. ماشوم بیا څو دی؟
ماشوم خدا په کټګوري بور تقسیم کړی 12 پاسان خو ډیر کم دی، تقریبا 15000 پورې دی. هغه په سیبیا 14 پاسان چې کوم دی هغه دغه 5500 پورې ماش دی، او لیسان چې وی 8000-9000 روپۍ ماش.
تاسو څنګه ته کومه کچه پورې درس وایې؟
مون خو دغه در معلمین وایل 14 پاس یو تقریبا 1300 افغانۍ میاشت کې مونږ ته معاش راکوي.
په دې 14 کلونو کې د کوم معاش کې تغییر نه دی راغلی؟
نه نه، داس خاص تغییرات نه دی پکې راغلی. هغه یو 100 روپۍ یا 200 روپۍ په کال کې یو تغییر مونږ نشو ورته وایل.
تر ټولو لوی ستونزې د استادانو څه دي چې تاسو ورسره مخې؟
لوی ستونزې هم دغه اقتصادي مشکلات دي ډېر دی او استاد دی پاره، چون هغه اته بعضی داسې استادان شته چې هغه د لارې کران نه لري چې هغه د خپل وظیفې ته ځان پی ورسي.
14 کاله تاسو تدریس کوئ، په دې کې جالب خاطرې خامخا لري که چیرې تاسو
ورځی په صنف کې شاګردان سره تدریس کې اخته وي او شاګرد ډېر وي خوده خو وطن ګوري چې ته نورک شي، خو بل اخره دا درس ته خلاله چول ما و دره او څه مشکل لري هغه راته چې استاد د کور نه مېږي کور کې لای راوړي او دلته رانه به دره کې شي، چې هغه چې خو ډېر هغه کړل بل اخره هغه کلیګان د دپو خولای کې پاتې شي هغه په سری خو نه دای دومره به فکر شو چې هغه ته متوجه نو اکیلی هغه په کول کې ور سره پاتې او دغه خبر چې ما نه به دره کې شهیده یو خاطره و.
توپیر د خار او د ولایتونو څه دی؟ د مکاتب او درس توپیر څه دی چې حالت څنګه درس ورکول کیږي او دلته څنګه
تدریس په مواد درسي پورې مربوط دی؟ بعضي په اطراف ولایتونو جلی هغه درسي مواد سم اندازه نه ورته رسیږي، نو نسبتا د ولایتونو مرکز کې تدریس خدا
تاسو کوم ولایتونو کې درس ورکړی؟
ما د خوست ولایت کې تقریبا اته کلال ته ما د خون کې پټوګه وظیفه اجرا کړی، او د نزوانه لیساو چې د جنبه او یو د الکانو د تریتیوال په نوم یو لیساو چې په هغه خوانځي کې ما تقریبا اته نه کلا خون کوي. ما
البته درته تدریس خو راحت وي کنه په خار کې
خار نسبتا په دې خدا چې چون امنیت ساحل نظر هغه تک راتګ مونږ ته ډېر مشکلات نه لري، چون ولایت کې مونږ چې هغه د خپل کور ساحه نه د مکتب ساحه خواته تلو بعضې ناامنۍ د وجې نه لږ لږ مقصد مونږ ته هغه پیدا کړي.
دا و د ژوند رنګونه په دویمه نیم ساعته خبري مجله کې له سید سمی عباس سره اوسئ.
تشکر.